خوګوردن کو السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوزم تاسو کوربا اسر لمومن دا وخت په پیخور کې د ورځې یو بجې شوې نن د خالی ورځ د 2021 کال د اکتوبر د میاشتې 29 منټه ده په دې غړي کې بواوري د امریکا دفاع وزارت یو وار بیا دور لګولې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا په سفارت برید کې پاکستان د وسلوالې ډلې حقانی مرسته کړې وه ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې په پاکستان کې د یخنۍ موسم راتلو سره د سیلاب ځپلو ستونزې لا نورې زیاتېدای شي تر دې تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو او په وروستۍ نیمایي کې د لوبو یا سپورټس پروګرام هم لرو خو لومړی به د حسیبا شهید نه ردې سات تازه خبرونه واورو
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د امریکا د دفاع وزارت د جګړې په اړه په خپل تازه راپور کې یو وار بیا ټینګار کړی چې په پاکستان کې د ټوپکو پټن ځایونه شته او لوی خطر جوړوي په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو مظاهره وکړه او په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکې د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه او د کونړ ولایت مرکز اسد آباد سره نږدې د ملي امنیت د امریت د ودانۍ مخې ته نن ځان مرګ بریښ شوی چې مرګ ژوبله هم ځان سره لري پورا خبرونه واوري د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې په پاکستان کې د اورپکو پر تنزاینه لوی خطر جوړوي په واشنگتن کې د مشال ریو خبريال وایي د جمعې پر روان زیږیز کال د جګړې د رپورت وړاندې کولو پر مهال پینتاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې د ننه د اورپکو پر تنزاینه ډیر زیات خونړی شوی دی او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ورپېخ کړی دی رپورت یې ځل بیا پر پاکستان د اورپکو د ملاتړ او مرستې تورونه تکرار کړل په دې رپورت کې هغه تورونه هم تکرار شول چې د امریکا د ګډو ځواکونو په خواني مشر میرال مایک میولن پر پاکستان پوری کړی وو مایک میولن ویلی وو چې د سپتمبر په 18 په کابل کې پر امریکایي سفارت برید د حقانی اورپک شبکې کړی وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ملاتړ وته تر لاسه دي پاکستان له دې تورونو انکار کوي په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او په قبایلي سیمو یې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو بندول وغوښتل دوی ویل په دې بریدونو کې د طالبانو او القاعده شبکې د غړو په پرتله ډیر مرګ ژوبله ولسی خلکو ته اوښتی ده د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې مظاهره د وزیرستان د لوی جرګې په نوم د برتانیې د دوو مرستندویو غیر سرکاري ادارو لخوا په لاره اچول شوې وه چې وروسته بیا د پاکستان مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان هم خپل غږ له دغو مظاهرچیانو سره خبرګ کړ د وویل چې د امریکای بی پیلوټه الوتکې بریدونه جګړه نشي ختمولی په اسمبلی کې د وزیرستان استازي کامران په دې اړه مشال رادیو ته وویل
کوسه پوری موږ ته بلیک اینڈ وایټ شکم دی لکه دا شی نه دی وشوي شوي چې موږ درون اټیک شکم دی آیا دا د حکومت په مرزي کیږي او کنا شکم دی دا د زبردستۍ خبره ده نو زموږ خو به الله شکم دی د اختیار په دلګي چې کله موږ ته بلیک اینڈ وایټ کې هر څه د موږ چکمه پالیسی ده کله موږ ته بلیک اینڈ وایټ کې هر څه پته ولګي نو دا غن پس به بیا چې موږ خپل عمل یا څومره پدې زموږ وسط
تر 10000 زیاتو کسانو بیا د جمعې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې هم د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد مظاهره وکړه او د دې مظاهره غږ بیا د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند چې د حکومت لوی سیاسي مخالف ګوند یې کړی وو د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي چارواکو د مظاهره موازي ډرامې ګڼلې او ویلي دا ټول سیاسي خوځښتونه د سنټ د الیکشن د کمپاین لپاره کیږي د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې پولیسو په نیمه قبایلي سیمه سردیخیل او جانیخیل کې د لټون عملیاتو پر مهال اته مشکوک کسان نیول دي نیول شوي کسان د پلټونو لپاره بنو ته لیږل شوي دي د لټون عملیاتو کې پولیسو سره په مقابله کې یو مفرور اکبر زمان ژوبل شوی دی او دوه یو وسلې هم د دوی لاسته ورغلي دي د دې ترڅنګ پولیسو د بنو ماندنی سیمه کې د نامعلومه کسانو لخوا ښخ شوی لس کیلو وزنی یو بم کار کړی دی د کونړ ولایت مرکز آزاد آباد سره نږدې په یوې سیمه کې د ملي امنیت د امریت د ودانۍ مخې ته ځانمرګي برید شوی دی د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې په دغه برید کې 15 ولسی وګړي ټپیان شوي دي د غرس په پیخه کې ویل کیږي چې د ملي امنیت ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده خو تر دې دمه کرام معلومات نشته دي د برید په اړه دا هم ویل کیږي چې په د کونړ د عامې روغتیا رئیس وایي چې دوی ته د 15 کسانو یعنی ټپیان راوستل شوی دی او د غرس د بریټ پاړه ویل کیږي چې دا د یوې خزی له خوا چې برقې په سر و تر سره شوی دی. اخوا د ننګرهار د شینوارو په غنی خېلو کې د علیشیر او سپایي قومونو ترمنځ د روغې جوړې وروسته هم په یوې نخته کې د دواړو لورو ترمنځ مرګ ژوبله اوخته ده. د ننګرهار د روغتیا رئیس وایي چې دوی ته 15 تنه ژوبل کسان رسیدلي. خو د سپایي قوم داوا کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نخته کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د سوریه د بشري حقوقو فعالان وایي چې لږ تر لږه 10 پوځیان د حمس په خار کې د جګړې پر مهال وژل شوې دي. دغه فعالانو په وینا دا سرتیری له هغه پوځیان سره د جګړې پر مهال وژل شوې دي چې له حکومت سره مخالف شوې دي. په برتانیا کې مشته د سوریه د پیښو د بشري حقوقو د سارنې ډله وایي دغه 10 پوځیان د جمعې پورز هغه وخت وژل شو چې له حکومت سره مخالف او سرتیرو د دوی پر دوو پوسو برید وکړ. د لیبیا د بخوانی مشر معمر قذافی زوی سیف الاسلام د بشری حقوقو نړیوال محکمې ته ویلي دي چې د بیګونه دي او د بشریت ضد جرم یې نه دی تر سره کړي. د بشری حقوقو پر ضد نړیوال محکمې او سارنوال لیویس مورینو او کامپو رويټرز ته ویلي دي چې دوی محکمې له سیف الاسلام سره غیر رسمي اړیکې نیولې دي. سیف الاسلام غواړي چې پر دې پوه شي چې له دې سره به څه ډول چلند کیږي که چېرته دی پر ځان لګېدلي تورونه سپین کړي. وروسته تر دې چې د لیبیا د نوې واکمنې ادارې ځواکونو د سرت خر ونیو او بیا معمر قذافي ووژل شو، سیف الاسلام په تیښته کې دی. داسې باور کیږي چې دی د لیبیا په جنوب کې له نایجر سره په سرحدي سیمه کې چېرته پټ دی. او د بوزنیا په مرکز سرایو کې د جمعې پر ورځ یو مشکوک اسلام پالی و سوال د امریکا پر سفارت ډزې کړي. د سرایو د پولیسو وایانت ویلي دي چې بریټ کوونکې ټپي شوی او پولیسو نیولای دی. په بوزنیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر پاتریک مون پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل دا بریټ داسې سدي چې د امریکا متحده ایالات له هغو کارونو نشي ویرولای چې دلته یې ترسره کوي. د امریکا متحده ایالاتونه د بوزنیا د خلکو ملګری دي او موږ دلته د اوږدې مودې لپاره یو. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو د حسیبا شهید نو اوریدل. په روانه غړي کې بعد نور ریپورتونو ترڅنګ اوري. د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې د پاکستان ځننه د ترګرو پټنځایونه یو لوی خطر ده. ملګرو ملتونو اندېښنې ښودلې چې په پاکستان کې د یخنۍ موسم راتلو سره په دغه هیواد کې د سیلاب ځپلو ستونزې لا نور زیاتېدې شي. د باثبات افغانستان لپاره د روانې میاشتې په دویمه نیټه په استنبول کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په ګډون د 12 هیوادونو غونډه کیږي. دا چې افغانان د دې غونډې څخه څومره هیله من دي یو کارپوه وایي.
بارنی گاونڈی وادنا سیمه وادنا د افغانستان په کور ته چار کې د لاس وهنه غوت وهنه څخه ګډوکی.
په خبر ایجنسی کې بادامنې په زورګونو ماشومان د تعلیم څخه به برخي کړي او په مزدوري کولو یې مجبوره کړي دي. په جلوزو کېم کې د کډوالو یو مشر وایي
دا کام جوت فزرا لزرا پورې د لکان ماشومان زنونه دا جوړیږي. د دې ټول سبق خراب شوی دی. ته خبره درو کنه چې دا کاغذونه مغازونه راټولوي.
دا انور یو شمیر رپورټونه او پروستۍ نمایي کې د لوبو یا سپورتس 19 پروګرام هم لرو. د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت خپور کړی دی چې پکې یې ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه اوس هم لوی خطر ورمخامخوي. رپورت وایي پاکستان د اورپکو ملاتړ او مرسته کوي. په رپورت کې پر ایران هم تور پورې شوی چې د افغان دولت د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل واشنگټن د مشال ریډیو خبریال هارون باچا راکوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان د امریکا لخوا د لګول شویو ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د وروستیو تورونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د دواړو هیوادو ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسیدلې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ یو بیا د دغه هیواد کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د روان کال د راپور په وړاندې کولو په پاکستان له ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه تکرار کړل. رویټرز ایجنسی د پینټاګون د راپور په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې وایي پینټاګون په تیر سپرلی او بیا په اوړي کې د طالبانو د خوځښ د پټپه درولو دعوی کړي، خو په عین وخت کې له ختیځې پولې لاخوا څخه په شویو بریدونو کې زیاتوالی ښودلی چې د وزارت په خبره اصلي لامل یې د پاکستان لخوا د یاغیتوب ملاتړ کول دي. په راپور کې ویل شوي د پاکستان په خبره وجود لرونکي د ورپکو پټنځایونه په تیرو میاشتو کې حد درجه خونړي واقع شوي او په افغانستان کې د ناټو د کمپاین پر مخ کې یو د پام وړ ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته وړاندې کوي چې ټاکل شوی اوباما انتظامیه به افغانستان ته د لیږدول شویو 3000 اضافي امریکایي سرتیرو له جملې څخه 10000 سخت کال او باقي پاتې 20000 د راروان کال تر پایه له دغه هیواده وباسي. خو ځینې کتونکي بیا د افغانستان په ختیځ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتنې د اوباما د انتظامی په پریکړه نیوکې کوي چې وایي د سرتیرو په وتلو سره به ائتلافي او افغان ځواکونه هغه لاسته راوړنې چې په دغو سیمو کې لرلې له لاسه ورکړي. رویټرز ایجنسی د یو افغانی موسسې چې په افغانستان کې مرستندوی ډلو ته په امنیتي برخه کې مشورې ورکوي په حواله لیکلي چې دغه سازمان روانه میاشت خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې جګړه مخ په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو ده. د پینټاګون په راپور کې د امریکا د ګډو ځواکونو د پخوانی مشر کمانډان مایک ملن هغه تورونه چې د 13 سپتمبر په میاشت کې د دغه هیواد سنټ ته په څرګندونو کې په کابل کې د امریکا په سفارت په بریدونو کې د حقانی شبکې د مرستې لپاره په پاکستان ولګول یو وار بیا تکرار شوې دي. راپور زیاتوي د پاکستان په پټنځایونو کې تنظیم شوي او له دغو ځایونو اداره شوي په افغانستان کې ترسره کیدونکي قتلونه او بریدونه به د افغانستان سره سره د ائتلافي هیوادونو په سیاست هم د پام وړ اغیزې ولري. خو پاکستان بیا په دلګیدلی له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي یوې دا کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر بل هر هیواد زیات قربانۍ هم د ورکړي دي. راپورونه ښایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه سلا یو کړي چې د خپل هیواد قومي ګټو ته په اولیت ورکولو به د ترهګرۍ پر ضد نړیوال کمپین سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د پینټاګون په راپور کې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان په خاورا د امریکایي ځواکونو له لاسه د اوسامه بن لادن وژنه یو مهم پرمختګ بولي، خو په عین حال کې بیا وایي چې لامل یې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. پینټاګون همدغه راز د افغاني او پاکستاني چارواکو ترمنځ د اعتماد فقدان ته هم اشاره کوي او وایي چې دواړه خواوې به ونشي کړی په راتلونکي کې د همکارۍ یوه فضا رامنځته کړي. د یاد ادارې په راپور کې ایران هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د تجهیزولو او روزلو لپاره تورن ګرځول شوی دی. د روان کال په راتلونکي اوونیو او میاشتو کې پینټاګون وایي وسلوال یاغیان به هڅې وکړي له لاسه ورکړي پټنځایونه بیرته ونیسي او د هلمند او کندهار ولایتونو په آبادو سیمو کې خپل نفوذ سیوا کړي. دغه راز د کابل په حکلوای چې دغه خار به په راتلونکي او شپو ورځو کې د لوړ رسوخه کسانو د وژلو په مخه د پیل شو بریدونو شاهد ووسی. د پینټاګون تازه راپور په داسې حال کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو لخوا د جدي ګواښ د احتمال خبره کوي چې په دغه هیواد کې دمګړی د 1900 ولایتونو د امنیت مسولیت له بهرنیو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو تیاری نیول کیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اردوګو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یست او وس هم یو ریپورت لرو. د افغانستان په ننګرهار کې د شینوارو د دوو خېلو ترمنځ د زمکه لانجا له دوو کلونو راهیسې روانه ده. د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی په دوه قبیلو سیپی او علي شیر خېلو غږ وکړ چې مورچې دې پرېږدي او زمکه دې حکومت ته ورکړي. دوه قبیلې مورچې پرېښودې دي، مګر سیپی قبیلې بیا مورچې ونیوي او بیا حکومتي سرتیری ورغلل. د انخطو له کبله د مرګ جوبلی خبرونه هم راغلي دي چې نور تفصیل یې لسیمی باز محمد عبد راکوي.
د ننګرهار د شینوارو د دوو خیلونو په شخړه کې د روغې جوړې وروسته له حکومت سره په جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیپای قوم یو تن مشر ملک عثمان وایي چې د حکومت لخوا د دوی ګڼ شمېر مړه او زخمیان شوي او ځینې مشران یې بندي کړي شوي هم دي.
بس سره 50 کسان بیا شپېتو کول به مړ شو. یو سپېتا بیا
بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې تر 1500 پورې ژوبل شوي تنان ورته راوستل شوي دي. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې جګړه کې درې تنه پولیس ژوبل شوي او دوه رینجر موټرې هم زیانمنې شوي دي او له شینوارو څخه درې تنه مړه او دوه تنه یې ژوبل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د جمعې په ورځ دواړو لورو د حکومت په غوښتنه په دولتي دښته کې جوړې شوې قلاګانې او مورچلې پرېښې وي، خو د سپینغر ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو د بې پروایۍ له امله یو ځل بیا خود غرضه کسانو قلاګانې او مورچې ونیولې او د حکومت له ګواښ سره مخ شول چې د ایتلافي ځواکونو د هوایي مانورو له ویرې یې بیرته نیول شوې مورچې او قلاګانې پرېښودې. خبر پاڼه لیکي چې د جمعې ورځې په مازیګر د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د ننګرهار شموله جرګې په ملتیا په دې وتوانېدو چې سیمه یو ځل بیا په حکومتي انحصار کې راولي او د لویې تباهۍ مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
طارق قرقزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
اردن کو دادو مشال ریڈیو خبر اعلان دی چې ستاسو مسئلے نړی ته وړاندې کوي او اوس هم یو رپورٹ لرو د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه کې د تیر دو کلونو رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې لوجی په زورګونو کورونو خپل کورونه خوشی کړی دي. دا کډوال وایي د دوی بچی سکولونو او کالجونو ته د تلو پر ځای په بازارونو کې کاغذونه راټولوي او یا هم نورې مزدوري کوي. په اړه نور تفصیل څه داسې دی. د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه کې د تیرو دو کلو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دغه هیواد د چارواکو له مخې د خبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د روان پوځي اپریشن له کبله په دې نږدې ورځو کې خوشا 4500 کورونو کډی کړي دي. همدا ډول د دینا وړاندې هم د پیښور په جلوزو کیمپ کې د باړې نه راغلي 6000 کورنۍ ډېره دي. دا چې د دې کډوالو کوم بچي دي، د هغوی تعلیم څومره اغېزمن شوی دی، په دې اړه ملا خان افریدی چې په جلوزو کیمپ کې د دوه کالو راهیسې ډېره دي، مشال ریډیو ته ویلي چې د خپل 16 بچو ترڅنګ خواوشا په دغه کیمپ کې نورو 8000 ماشومان او ځوانان د تعلیم عمل څخه بې برخې شوي دي.
یاره سیبا کله سی په درونه نظر به ته وکړي کام جته نن سبا خو د هر سړي داسې بچي ویل کوي ځوانی زما 14 بچي دي، نو خبره درو کنه چې داسې هر سړي نو جدي تعداد یې سیاب جوړ کړي. نو دا کام جته 8000 لزر پورې د لکان ماشومان زنونه دا جوړیږي.
مولا خان افریدی وایي د خپل بچی او د غرنګ په جلوزو کیمپ کې ډیره د خبر ایجنسی د کډوالو بچی سکول او کالج ته د تلو پر ځای په بازارونو کې کاغذونه راټولوي.
هغه سبا بس لکه لارګو مرګو لا درمی د غرونو نه د لارګي وروړي زموږ خو غریبونه دي لارګي نشو اخیستای کنه د خشاکو ته ورد بلې دوه کنه. نو بس لکه په دې پسې لار شي یا داسې خبره درو کنه چې دغه کاغذونه مغزونه راټولوي بیا پخوانی هغه لګي ټیکاله میکاله چې مې یو شی بل شی پخوي. نو بس مخکې حکومت موسی دا همدردي کړې وه چې یو شپږم یشتلی موږ له هغه لرګي منظور کړي وو. دا ټول هلکانو ورکې چې کوم دي د سکولونو را بېتلل اوس هغه لرګي په موږ باندې بیا د بادې ورځې دی بس موږ به نصیب خو نه وي را باندې بند کړي دي.
همدارس 14 کلن عابد خان چې د باړې په یو سکول کې یې سبق ویلو وایي د اپریشن له وجې یې کور پریښی دی او دا مهال په پېښور کې د یو کور څوکیداری کوي.
زمونږ دا مرګ چې اپریشن شروع شوی دی زمونږ ټول سکولونه هم بند شوي دي. بله دا وجه ده چې زمونږ ټولې سبقې خرابې شوي دي د دې مجبورۍ له وجې او اوس سکولونه نظر نه ورځي په دې پېښور کې څوک په مجبوري دي د چا غریبۍ دي. د دې په وجه اوس هغه زړه ځان خان چې زه ته خپله مسکوت پریښی دی نه هغه رنګ دی نه و پارچې مې د غریبۍ له وجې وتې داخله مې ونه کړه. بل روز میرا دن میرا ہم بس پتا کہ اس ڈپٹی کے لیے دس دہی وہ لسم پہنچی رہے ہم دری بیرا وجہ پاتی داخلہ مخلہ ہونے شوار.
د ریپورټونو لمخې د خبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو پر ضد د دوه کالو راهیسې شروع پوځي اپریشن لوجې په دغه سیمه کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې بندې دي او شاوخوا د 15000 زده کوونکو د زده کړې عمل په ټپه ولاړ دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوی ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره
او ورشه
اردوګو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او هم یو ریپورت لرو ملګرو ملتونو ویلي په پاکستان کې سیلاب ځپلي اوس هم مرستو ته اړتیا لري ملګرو ملتونو وایي په دې هیواد کې د ژمي لا راتګ سره د سیلاب ځپلو ژوند نور هم خرابېدای شي په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سند په سانګړ کې د نسناستي او قې ناروغي خبره شوې ده ملګرو ملتونو وایي څومره مرستې چې دوی غوښتي نه دی ورته ترلاسه شوی نور حال واشنگتن د هارون بچا په دې رپورٹ کې ورو
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړل چې وی ویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په سړېدو راغلی او په سیلاب ځپلو سیمو کې ګنده اوبه او حشرات د یو شمېر ناروغیو د زیږولو سبب جوړ شوی د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره موجودی مرستې ناکافي شوی دي د یاد سازمان په خبر پاڼه کې د سین صوبې ذکر شوی چې وایي د غلطه د سیلابي اوبو ډنډونو چاپیریال ته او هم د خلکو روغتیايي حالت ته غټې خطرې پیښې کړې او زیاتوي چې په دغو سیمو کې د ملیریا او ډینګي ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې په حواله وایي چې وړم ورځ د سانګړ ضلع د یوه کیم څخه د حیضې د ناروغۍ د خپرېدو خبرونه هم راغلي دي اعلامیه د غراز وړاندې وایي چې په سیمه کې د څښلو د صفا اوبو د نه میلاوېدو د ستونزې سربیره یوه بله غټه مسله چې ځایي خلک او هم مرستندوی ادارې به ورسره مخ شي دغلته د ژمي په راتګ سره د سرپټونې د ګرم ځایونو برابرول دي د ملګرو ملتونو په خبره په ځینو ځایونو کې که څه هم د اوبو سطح ټیټه شوې او بې کوره شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنی شوي دغه خلک لا هم له دې کبله چې کورونو فصلونو او کورنیو څارو ته سیلابونو خورا زیات نقصان اړولې بشري مرستو ته سترګې په لار دي د ادارې په اعلامیه کې راغلي د وروستیو سیلابونو له پیلېدو څخه تر دې دمه شاوخوا 300,000 وګړو ته خوراکي توکي ورکړل شوي او 100,000 بیا یادوي چې وایي بنیادي صحي خدمتونه ورته رسول شوي دي په دې سربېره اداره وایي 3,15,000 سیلاب ځپلو ته په بیړنۍ توګه پناه ځایونه برابر کړي او 3,10,000 نورو ته د څښلو صفا اوبه ورکړي دي ملګری ملتونه په یوه وخت کې اندېښنه څرګندوي چې وایي نړیوالې ټولنې لکه څنګه چې لازمه وه سیلاب ځپلو سره د امداد اپیل ته ځواب ونه وایو او زیاتوي چې د غوښتل شویو 350 میلیونه ډالر څخه یوازې 80 میلیونه ډالر د دې سازمان لاسو ته راغلي دي دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ښایي په پاکستان کې د 13 کلونو پرله پسې سیلابونو د دغه هیواد د 15 میلیونه وګړو د څښلو د صفا اوبو خواړه د سرپټونې د ځایونو او د یو شمېر نورو لازمو مرستو اړتیاوې زیږولې دي هارون بچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
د راتلونکي میاشتې یعنی د نومبر په 2 نیټه د ترکی د استنبول په ښار کې د سیمایزو هیوادونو یو داسې غونډه کیږي چې په اقتصادي توګه د باثباته افغانستان لپاره پر هغه پلان خبرې وشي چې امریکا یې ملاتړ کوي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د گاونډي هیوادونو د لاسوهنې پر موضوع هم خبر کیږي دا چې افغانستان د غونډې ته څه هیلي او پاکستان څه اندېښنې لري راځي چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ په دې رپورت کې واورو
د نومبر پر 2 نیټه د ترکی د استنبول په شهر کې د افغانستان پاکستان هند امریکا او برتانیا په ګډون د 12 هیوادونو مشران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ته ژمنتیا وشي او د سیمیز اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي سیاسي شنونکي وایي چې دا کانفرنس به د بن پر هغه غونډه مثبتې اغیزې ولري په کوم کې چې به د نړۍ د نوي هیوادونو پلاوي د 2014 کال لپاره یوه تګلاره وټاکي په کوم کال کې چې د امریکا په وینا د هغوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي په افغانستان کې مې د سیاسي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې د افغانانو او په خاصه توګه د افغان حکومت د استنبول له غونډې څخه څه هیلې دي. نو هغه وویل
افغانستان دولت او افغانستان د ولسي فکر کوم په دې اړه ډېر سره شریک دي. دوه موضوعات دي، یو دا چې باید بهرني ګاونډي هېوادونه د سیمې هېوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاس وهنې ګوتوهنې څخه ګډه وکړي. بله مسله چې دا هغه دا ده چې د ورېښمو لار چې افغانستان د هغه په مرکز کې واقع کېږي، د هغې د رابطه کېدو او ایجاد لپاره د افغانستان خلک هم هیله مند دي او همدارنګه د افغانستان دولت هم.
امریکا غواړي چې د یو پراخ اقتصادي پیوستون د تګلارې لمخې د وریښمو د لارو په نامه د سړکونو او اورګاډو په وسیله ختیځ آسیا، جنوبی آسیا، له منځنۍ آسیا او بیا له اروپا سره وتړي. نصرالله ستانکزی د دې لارو د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د وریښمو لارې په اړه ورته ویل کېږي چې وریښم له چین نه معمولا د دربارونو تلل، د افریقا نه به د فیلانو اصلاحات او دا خبر دلته راتلې، نور محصولات به تلل. یعنی دا په تاریخي لحاظ د انساني تمدن یوه لویه لار وه چې په هغه زمانو کې وجود درلوده. اوس هم کولی شي چې په جنوبي آسیا، مرکزي آسیا او همدارنګه غربي آسیا د اروپا سره وتړي او همداشان له افریقا سره وتړي. دا یوه لویه طرحه ده چې د ګلوبلایزیشن په زمانه کې د فکر کوم د هېوادونو او د سیمې هېوادو پر اهمیت څخه ډېره ډکه ده. او زه هیله لرم چې د استانبول کانفرنس وکړي چې دا مسله په جدیت سره بررسي کړي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا به د پاکستان په ګټه وي چې د سیمیزو تړونونو برخه وګرځي، خو پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیزې په اړه اندېښنې لري. که چیرې د استنبول په غونډه کې د افغانستان په راتلونکي کې د ګاونډیانو د رول په اړه هم کومه پریکړه یا تړون کیږي، نو به د هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د پاکستان دریځ څه وي؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل د فکر نه کوي چې پاکستان دی په افغانستان کې د هند د اغیزې مخاوني سي.
هند یو خپل رول دی او دا رول به وي. دا پاکستان دا نشي کولی چې نړۍ په دې قانع کېږي چې د هند رول کم وي یا زیات به وي. دا د افغانستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هېواد ته څومره رول ورکوي. او خبره دا چې اوس په دې امریکا کې په سیکیورټي کونسل کې اوس هند چکن دی د پاکستان د سیټ ګټلو مرسته وکړه. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان او هند مخامخ یو بل ته ودرېږي په استنبول کې یا په بان کانفرنس کې.
شنونکي وایي چې کچېری پاکستان هند ته تر افغانستان پورې د لارې له ورکولو انکار وکړي، نو دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم ناوړه اغیزه وکړي. دا چې په خپل د وریښمو لاره د پاکستان لپاره څه ګټه او زیان لري. یو ځل بیا نصرالله ستانکزی.
زه فکر کوم چې پاکستان خپل د اندېښنې عمل کې بیا هغه بلسیره کې ونه وایي چې دا نه یاسي پاکستان د لاره په انزوا کې لا چې اقتصادي لحاظ او فرار چې دا غره دوره چې د وریښمو لار په یقیني ډول عمل ته نشي، خو د وریښمو د لارې یوه برخه ممکن د افغانستان په ګډون د سیمې د چین په شمول ممکن دی.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه تیرېدونکې د وریښمو لارې په سیمه او خاصه توګه جګړه ځپلې افغانستان کې د پانګه اچونې لپاره هم نوې او ډېره زمینه برابرولی سي.
د بوریوال کاکل رپورت مواردو چې پکې ویل شوی وو د راتلونکي میاشتې یعنی د نومبر په دویمه نیټه د ترکی د استنبول په ښار کې د سیمه ایزو هیوادونو یو داسې غونډه کیږي چې په اقتصادي توګه د باثباته افغانستان لپاره پر هغه پلان پکې خبرې وشي چې امریکا یې ملاتړ کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو د لاسوهنې پر موضوع هم خبر کیږي. یاد دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او امریکا ترڅنګ 12 هیوادونه ګډون کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غونډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اردن کو تاسو پروگرام زما کور زما کلی د اتوار او د ګل پورز باندې اوریدل شي. د دې تر څنګه مشال ریډیو ساسل لپاره نور هم یو شمیر ځانګړي پروګرامونه لري، خو د دې تر څنګه چې کوم دی دا وخت شوه دی په پیښور کې یو نیمه بجه او حسیبا شهید هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې هغوی نه د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د دفاع وزارت د جګړې په اړه په خپل تازه راپور کې یو اربیا ټینګار کړی چې په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه لوی خطر جوړوي. په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو مظاهره وکړه او په قبایلي سیمو کې یې د بی پیلوټه الوتکې د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. په بنو کې د یو لړ پلټونکو عملیاتو په ترڅ کې اته مشکوک وسلوال نیول شوي دي. د کونړ ولایت مرکز اسداباد سره نږدې د ملي امنیت د امریت د ودانۍ مخې ته ځانمرګي بریج شوی چې مرګ ژوبله هم له ځان سره لري. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې په نارامه ښار همس کې له وسوالو سره په نښتو کې ول سوریهي سرتیري وژل شوي دي. د لیبیا د پخواني مشر محمد قذافي زوی سیف الاسلام د بشري حقونو نړیوالې محکمې ته ویلي دي چې د بې ګناه دي او د بشریت ضد جرم یې نه دی ترسره کړی.
خزرمن اوزن کولن خبرونه مو د حسیبا شهید نواردل په روسي نیمای کې د لوب نړۍ پروګرام ترڅنګ نور هم جوش می رپورټونه ستاسو لپاره لرو، خو لومړی بلار شو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ورسپانو کومي ادارې خبرې کړي. د دې اداریو مهم ټکی د سراج صحیح نورو
جنگ او د انګریزي ژبې ورسپانې دان خپلې ادارې د امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن په بیان باندې لیکلي دي. جنگ ورسپانې خپلې ادارې کې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن د امریکایي سینټ خارجه کمیټې ته د بریفینګ په وخت ویلي دي چې امریکا غواړي چې پاکستان په خنیت افغانستان کې د امن لپاره په شریکه اقدامات وکړي. ادارې لیکي چې وزیر خارجه دا هم ویل چې موږ پاکستان ته په ډاګه ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد دي عملیات وکړي او دا چې اوس په پاکستان له واضح توګه کاروي کول وي. ادارې مخکلی کی چې امریکا افغانستان کې د خپل ناکامۍ پټولو لپاره ټول ځموري په پاکستان غورځوي او د خپل ځان لپاره په عزت د افغانستان نه د واپسې لار هوارول غواړي او د دې لپاره دوی د طالبانو او حقانی نیٹ ورک سره د مذاکراتو اشاره هم ورکړی ده. ادارې لیکي چې د امریکای په بیانونو کې تضاد دی. یو خو دوی په پاکستان باندې دباو یا فشار غورځوي چې د حقانی نیٹ ورک او طالبانو پر ضد کاروایی وکړي او بل خو د حقانی شبکې سره په خپل د خبرو اترو لپاره تیار ده. د انګریزي ژبې ورسپانې دان هم پلی ادارې کې لیکي چې د امریکایي سینټ خارجه کمیټې ته وزیر خارجه هیلری کلینټن خپل وینا کې ویلي دي چې دوی پاکستان ته ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد کاروایی وکړي او افغانستان کې د امن په ځای کولو لپاره په شریکه هلې ځلې ترسره کړي. ادارې لیکي چې د زیارت د ورځې د هیلری کلینټن د پاکستان په باب له دې بیان کې د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده او دا د پاکستان د نور څو غوښتلو طرف ته د فشار غورځولو یو اشاره ده. د پیښور نخبرېدونکو اج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې تیر ورځو کې د شپاړس ګینټو په دمه سره تجارتی او کاروباری ځایونو کې 214 یو واری بیا د خار خلک د یری او ترخی زرا مخ کړی دي. ادارې لیکي چې ځینې صوبایي وزیران په دې پیښو باندې بیانونه ورکوي او په دې بیانونو کې دوی د شرپسندو ارادې په خاورو کې د ګډولو خبرې کوي. ادارې لیکي چې په دې بیانونو سیوای د حیرت او حیرانتیا نه انسان بل څه کولای شي، ځکه کچري ترهګری یا دا قسمه پیښې پته شو بیانونو ختمېدلې شوې نو اوس په ټول پاکستان کې امن امن وو. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د تشو بیان نو پځې پکار ده چې امنیتی چارواکي نور چټک کړي او د تحریفکاری د پیښو مخنیوي لپاره لارې ولټولې شي.
د اوسره ظاهر چې د پاکستان د زنو او رسپړو د اداریو مهم ټکی ته تاسو وړاندې کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست او ټریبیون ورسپانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو او د گاونډیو او سیمې هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي جوړتیا د غوښتنې په اړتیا لیکنه کړې چې غټ کیږي. حسیبا شهید وړاندې کوي.
اکانومیست ورسپانه څرګندوي چې په منځنۍ اسیا کې سیډونکو او سیاسي سارونکو له ډېرې مودې راهیسې ټینګار کوي چې تر هغو افغانستان ته امنیت نشي راتلی سو د دغه هیواد ګاونډیان دې ته نوي هڅول شي چې لاسوهنې بندې کړي. د خبرونې په باور په روسي اونیو کې داسې سندونه راغونډیږي چې بیا به د استانبول په غونډه کې د کره شواهدو په بڼه وړاندې شي او صلاح به پرې وشي. د سیمې مهمو هیوادونو دا څرګنده کړې ده چې د امنیت راوصلو لپاره شرایط یو مخسم نه دي. ترکیه چې د دې غونډې کوربه هیواد دی له برخوالو یې غوښتي دي چې په خپلو منځو کې د ډاټ رامنځته کېدو لپاره راوړاندې شي. اکانومیست خپرونې په وینا سربیره پر دې چې اختلافات شته، هند، پاکستان، ایران او نور ګاونډي هیوادونه یو وخت بل وخت سره راغونډیږي او ښایي دغه اختلافات د استانبول په غونډه کې لری شي. خو یو ډیپلومات اکانومیست وویل چې دا ګرانه ده چې له سیمې لرې په یو بل ځای کې ستونزه هواره شي او ښایي د دې مشکل د حل لپاره 15-20 کاله پکار شي. بلخوا اکسپرس تریبیون او ورځپاڼه لیکي نن سبا د ستراتیژیکې ژورتیا یا ستراتیژیک ډیپت خبرې کوي. ورسپانه لیکي یو وخت خو چې جرمني هم د خپلو گاونډیو سره د ستراتیژیک ډیپټ غوښتونکي وو، خو د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جرمني یو بیل تګلار خپل کړه. دغه جنگ چې جرمني پکې ډېرې برخې او بایللې، دغه هیواد په دې مجبور کړ چې د ستراتیژیک ډیپټ فکر یو وخت کېږي او د اقتصادي پراختیا سره سره د خپلو پخوانیو رقیبانو سره د امن تګلار خپل کړي. ورسپانې لیکلي چې دا اوس د ولسونو کار دی چې په دې حالاتو کې پاکستان او هند ته څه تګلار خپلول پکار دي. خو باید دې ته فکر وکړي شي چې که جرمني یا واربیا دا اعلان وکړي چې په خپل گاونډي کې د اوږدې مودې مفادات یا ستراتیژیک ډیپټ غواړي، نو دغه گاونډیانو لخوا به څرنګه غبرګون سره مخ کیږي.
حسیب شاید درتا د نړیوالو ورسپانو مخالی وړاندې کولې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
قدر من اوریدن خوزو مومند جنسی تا دا قبائل سیمی مومند لکیوم آباد تر دا باجول ناوگی پوری سڑک خراب دے چھے لکبل یہ اولس لٹرانسپورٹی مشکلاتو سرا مخامخ دے. ڈریوران وائی دا سڑک دا خراب حال لکبلا دا دوی گاڑی ہم خرابی گی. اولس وائی دا دوی معشومان چھے سکولونو تزی یا کوم کس ناروغوی نو هم لستوندو سرا مخامخ وی. پا دی علا لسیمی دا مشال ریو خبریال شانواز ترگزی دا ریپورٹ راستو لدے.
د قیوم آباد بر محمود ایجنسی نه تر د تحصیل ناوګي باجوړ ایجنسی پوری لوی سر قرآن وجاړ دی او د ځای ولس پوینه هغه ته یې ډیر مشکل پیدا کړی دی. ولس وای یو کال وړاندې د سرک ته جوړېدو لپاره محکمه سی ان ډبلیو کوم چې د اورانو ودانو یا د نوي ودانو لپاره جوړه ده له اړخه ټیکدار لګول شوی او د غازی بیګ نه تر قیوم آباد پوری د سرک بیا ودانی وکړه، خو تر ناوګي نور سرک پرې خودو. ملک گلشاہ صافی د لکړو وسیدون کې دی او هغه وای
دا جی د غازی بیک نه تر د محمد ګټه پوری دا ډیر سخت خراب دی او د باندې سخت تکلیف دی. د کړي جوړ شوی دی تقریبا چې کال کیږي چې د دې منځوري را لار دی روپی سینډبلیو ترالی او سینډبلیو په دې باندې ټینډر وکړو لګي یو کیلومتر کار ته وشو وستا حال د ښان بند پروت دی نو وسو انتظامیه له د پکار دي چې په دې باندې زر تر زر کار وکړي.
دا تحصیل صافی او بل وسیدون کې مختار خان چې د ګربز قام سره تړاو لري وای هغه په خپل نوی ودانه جوړوي او زیاتره وختونه ورته د خاورو کانو او د ودانو د خښتو گاډي نه وخت را رسي.
دلار تکلیف د وزن له گاډو ولم دا مساله جوړه کړی دا مونږ ته چې مونږ ته تیرونو تکلیف دي سره جوړي تیرونو خرابيږي انجن دار سره مساله په دې کې راځي نه جی لګدا حضوریت ډیر دي د طرف ته خدای طرف باندې تکلیف دی چې لګا سمره د حالات دوه تبو ری حال خراب نو لګا روډ باندې سمتریانم کمې دي او تکلیف دي دکان نه مارکیټونه چې کوم دي ټول خراب دي لا جوړ شي نه دي گاډو ولا ته مغیم تیرونو په گاډو کې واچ نه وګي ته بل دې د بل دې پنچر د بارې وړي نو موجوده ټیم کې
د خالد خان نمو پختل مریضان او د اسکولونو ماشومانو ته سمره تکلیف دی وی ویل
مریضانو تم تکلیف دی او خبره دا د ماشومانو تم دی ورو د شپې چې گاڑی لغی شي گاڑی نه دغه نه وطن دی خراب نو لاریم خراب دی او خبره دا چې د شپې کوم گاڑی دی چې دا موږ تازه دي او کمری چې موږ په پیښور ته وړې جنبونو د واجنې سټاف کنه نه په لاره باندې څه خراب شي ورته منځ لاړ شي مشکل دی ډېر کنه که دا لار تا ولیدلم ته به ایران شي کنه دوی کړې نه بلې کړې ته ځانګ بلې نه بلې ته ځانګ.
او په دې سره څومره موده وړاندې د بیا ودانۍ کار شوی و؟ مل ګلشاه صافي وویل
یاره تقریبا چې د دغې به کېږي لس کاله به کېږي چې دې باندې اخري کار شوی و، بیا د هغې نه دې په دې باندې کار نه دی شوی. دا یو ډېره لویه شهره ده، د باجوړ شهره ده، دا د نواپاس شهره ده، افغانستان ته دې باندې
سوخ موجی د محکمه سی این ڈبلیو د دفتر سره تماس ونیو سوک موجود نه وو. خود تحصیل صافی د پولیټیکل انتظامیه د دفتر سره مو چی رابطه وکړه. یو چارواکی احسان الله وویل
دادا جگہ جدید میں اگر دس لاکھ روپو کار چلا رہے تو کلیم آباد پوری پاگئی بانے کار روکو سارا پیسی نوری ختم شولی وہ دیر پارا تقریباً محمد گٹ دن آوگئی جو حدود باجے ہوئی جنگ سے اگر حدود پوری روڈ تقریباً تو ایک کروڑ پوری پیسی کم و زیاد داشتی منظور شوی بھی انشاءاللہ آگئی بانے منیز دی وقتی کار شروع شی
اولس غختنا کولا پدی دی سرک دا محمد جنسی نا علاوہ دا نورو زیونو اولس هم تیرے گی نو باید سرکار پدی سرک کار زر روان کری شانواز ترک زائی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
نیاز مساخیل مشال ریڈیو لورالائی
خالد خان مشال ریڈیو پیخور
عالم زیب خان مشال ریڈیو اسلام آباد
ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
قدرمن اوریدونکو د بلوچستان په زیارت کې درې کاله وړاندې په همدې ورځ زلزلہ راغلی و چې ګڼو اوسیدونکو ته یې مالی او ځاني زیان رسولی وو. د سید تواب شاه کورنۍ که څه هم له دې زلزلې روغ وته، خو چې کله یې په یوه امدادي کیمپ کې په یوه خیمه کې ژوند پیل کړ، په کیمپ کې د اور لګېدو له امله یې درې ماشومان ووژل شو. خدای نور ناصر په دې کورنۍ یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډه واورو.
دا رغ د سید تواب شاه د میرمنې آسیا بی بی دی چې درې کاله وړاندې یې د زیارت د زلزلې له وجې درې ماشومان وژل سوي وو. د 2008 میلادي کال د اکتوبر په 9 نیټه په زیارت کې د 6.4 شدت زلزله سوي وه چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړول او ورسره یې په سلګونو نورې کورنۍ بې کوره کړې. د کلی احمدون د اوسیدونکي سید تواب شاه کلیوال له دې زلزلې څخه زشت متاثره سوه. په خپله د کور ودانۍ هم دې زلزلې ړنګه کړه. سید تواب شاه له خپلې میرمنې او درو نورو ماشومانو سره په یوه کېږدۍ کې ژوند تېرولو ته مجبوره سو. که څه هم دوی او ماشومان یې په دې زلزله کې بچ پاتې سوه، خو په امدادي کامپ کې د دوی بخت دومره ښه نه و. د دوی په خبره یوه شپه په کامپ کې اور ولګېد او درې واړه ماشومان یې په اور وسوځل سوه. د سید تواب شاه میرمن آسیا بیبی د اور د لګېدو قصه داسې کوي.
اور چې وو د کلي والا چې زموږ د خلک چې وو ولاړ بس ول د ګیس پرېشر په غش کونه به بیخي زیات وو. ما خپلې وکشنې ته شیدې تودولې او دارنګه یخم وو. مال تیلکه چې صدکۍ لږ ګرمي جوړه سي دوه سیکنډه دن چې تېر سوي چې هغه اور واخیستی.
آسیا بیبی وایي وړوکې الیشبا هغه ماشومه چې د شیدو لپاره یې ژړل په همهغه ژړا کې په همهغه ځای مړه سوه او ورسره یې دوې نورې خویندې وسوځل سوې چې د دې په خبره د کوټې روغتون ته پر لاره یې ساوې ورکړې.
زما بچیان چې وسوځل سو هلته دې هسپتال نه نشته چې ما درد هسپتاله وړي وای لږ ټریټمنټ یې سوی وای یا علاج یې سوی وای خو هلته هېڅ دارنګه دغه نشته. نو ما تر کوټې پورې راوړلې یو خو هغه صدقه یې وفات شوله. دوی چې مې تر کوټې راوړلې تر مازدیګره پورې دوی هم خپل پر دغه ورسېدې حق ورسېدلې.
د یوې کلنې الیشبې، درې کلنې سایمې او 14 اقصا ګولې پلار سید تواب شاه هم وایي درې کاله سوي خو خپل ماشومان یې هیر نه سوه.
په 2008 کې کوم زلزلہ پر موږ وسو په زیارت باندې هغه کزما بچان وفات سول هغه په ټینټ کې موږ وسیدلو نو ځکه چې ګیس پټاو سو هغه تمبو ور وخت ډیر ور مشتکورونه نږدې نو موږ هر څو کوشش وکي هغه درې بچان موږ نکل بچاو هغه درې بچان زما تر وس پورې نه دی ير او تر مرګ به منی سي
د سید تواب شاه میرمن آسیا بیبی چې په یو سکول کې ښوونکې ده وایي سره د دې چې خپل ماشومان یې اوس نسته خو د شاوخوا 200 نور هغه ماشومان چې زده کړې ترسره کوي ژوند لا هم په خطر کې دی
پکم سکول کې چې زه ټیچر یم دغه سکول نوم ګورمنټ ګرلز میډل سکول جمعه دی احمدون هغه چې دی ډیمیج دی ډېر بیخي په خسته حالات کې دی اور کوشنیان په هغه کمرو کې اوس هم سبق وایو مجبورن وایو نه یې دی ټینټ دغه څه بندوبست نه ایسته بس په ویر او په وام مې ورته وایو
د زیارت د زلزلې د 2012 د اکتوبر په 9 نیټه درې کاله پوره سوه نه یوازې په پاکستان کې ځننه مرستندویه ټولنو بلکې نړیوالو ټولنو هم د بیا رغونې کارونه وکړه خو د کلي احمدون په شمول ډیری نور کلي نن هم سته چې پکې د وګړو د کورونو ترڅنګ سرکاري سکولونه او روغتونونه لا هم نړېدلې ښکاري خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
قدر من اوریدونکو اوس هم وار رسیدلې دی د لوبو نړۍ یعنی د سپورتس چکم پروگرام دی د مشالې دی او د هغې وار رسیدلې دی دا پروگرام تاسو لپاره هر اونۍ زمنګ همکار بوروال کاکړ چمتو کوي نو راځي چې په ګډه ورته غوښ شو چې دا وار هغې په دې پروگرام کې ستاسو لپاره څه راوړي دي
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د لوبو لونی ز خبرونه سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شو روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو د دېونی په خبرونه کې به لومړی واوري چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې په تیرونی کې کومي کومي لوبې تر سره شوې دي او لا غوسته به د بدن جوړونې یا د باډي بلډینګ لا یو ګلمن پښتانه لوبغاړي سره مرکه درته وړاندې کړو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ رازو د خبرونی لومړی رپورت ته په دې رپورت کې تاسو د تل په څیر اوري چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې په تیرونی کې کومي کومي لوبې تر سره شوي وي دا ځل هم د مشال ریډیو خبريال نیاز مساخیل په دې اړه رپورت چمتو کړي راځي چې په ګډه یې وورو
د بلوچستان سایکلینګ اسوسییشن له اړخه منی اولمپیک گیمز په لړ کې د سایکل ځغلونې مقابله د نومبر پر 14 نیټې په هنه اوړ کې ترسره کیږي په مقابلو کې باید د جونیئر سینیئر او ماونټینګ بایک په څنګه کې لوبي ترسره شي ټولو کامیابو سایکل ځغلونکو ته به مډالونه او جایزې ورکړل شي پپشن کې ټول پشن کربلا چیلنج کپ کرکټ ټورنمنت اول نیمه پایلو با یا سیمی فائنل د باچا خان کلب او ډان کلب ترمنځ وشو باچا خان کلب په پچا یا ټاس ګټلو سره اول د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل سوو شپارس اورو کې یو سل شپېتر رنز جوړ کړ چې پکې د رحمت الله تر ټولو زیاته د شپېتر رنز شپېره هم شامل و په جواب کې د ډان کلب ټوله لوبډله پر یو سل 15 رنز وسو زیاته د غرنګ باچا خان کلب لوبه او نیمه پایلو با په 15 رنز پر خپل نامه کا او فائنل یا پایلو به ته در رسیدو اعزاز ترلاسه کړو په لورلای کې ټول بلوچستان الحکمت چیلنج کپ کرکټ ټورنمنت په لړ کې د هلمند کلب او شاهد 11 ترمنځ یو خوندور لوبه وسوه هلمند کلب اول بیټینګ وکړو او په ټاکل سو 14 اورو کې یو سل 33 رنز جوړ کړ په جواب کې د شاهد 11 ټول ټیم پر یو سل 28 رنز اوټ سو د غرنګ هلمند کلب لوبه په 14 رنز پر خپل نامه کا په ګورنمنت سنډیمن های سکول کوټه کې د لوبو ونی تر سره شو چې پکې بیلابیلی خوندوري کلتوري او روایتي لوبي وشوې د سکول د مشر یا پرنسپل په وینا د لوبو مخه پس د کوونکو کې لنښو څخه د کر کې او لزده کړو او لوبو سره د مینې رجحان راپرولو په لوبو کې د کرکټ فوټبال رسۍ کشونه غیژي او نورې خوندوري لوبي وشوي او په چمن کې ټول بلوچستان حاجی جلانی خان اسکزی فوټبال ټورنمنت په لړ کې درې خوندوري لوبې ترسره شوې. اوله لوبه د جلانی خان شهید کلب چمن او سوئی صدرنګیز کلب چمن ترمنځ وسوه. دا لوبه د پینلټي کیکس پر بنسټ جلانی خان کلب د اوو په مقابل کې په اته ګوله وګټله. دویمه لوبه د پامیر کلب چمن او بای پاس 11 کلب چمن ترمنځ وسوه. له سختې مقابلې وروسته پامیر کلب لوبه د صفر په مقابل کې په یو ګول وګټله او درېمه لوبه د ګلشن فوټبال کلب چمن او بیا هم د چمن د چاند کلب ترمنځ وشوه. له سختې او خوندوري مقابلې وروسته ګلشن کلب چمن لوبه د صفر په مقابل کې په دوه ګوله وګټله.
د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل و چې تاسو ته د کوټې او شاوخوا سیمو د لوبو په اړه اونیز رپورټ وړاندې کوو. اوس هم له ژمنې سره سم د خپرونې په پای کې د بدن جوړونې یا باډي بلډینګ له یوه ګیلمن پښتانه لوبغاړي سره مرکه درته وړاندې کوو. دا لوبغاړی سید فضل الهي نومیږي. له نوموړي څخه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې د ځان په اړه تاسو ته څه ووایي. نو سید فضل الهي وایي،
ما تعلق د لفسین اور امتی سیدانو سره او ما د انټر پوری سبا کولی دی سیکنډ ایئر پوس.
الهی صاحب، کدارته وای چې ستا ماشومتوب په پښین کې تیر سوی دی کنه په کراچۍ کې تیر سوی دی؟
ماشومتوب په دا تو کال د پاره شو، هغه په پښین کې تیر سو، دا هغه باشری دا هغه زو لاړه م کراچۍ له بیا دا اوسه په یاد په کراچۍ کې ماشومتوب ګر په بازی کې تیر سکله، په کرکټ زغله، کله په فوټبال زغله، او پڑھائی میں ډیر شوق درلودی، پڑھائی میں ډیر شوق درلودی، بس د ماشیا لا دلا سم بس پڑھائی کمپلیٹ نه وکاو، شو پڑھائی نه وکلا، نو د دې بای چورو د اولادو کراچی ته کراچی کوم بس تقریبا د حالت میم د حالات سره ډیر فائدې ډیر دغه وکي، حالت هم بس د پڑھائی مخته جاری کول خو بس کوشش می ډیر وکي خو بس هغه ابا هغه بعد د نه اوسه.
تاسو ول چې موږ په ماشومتوب کې د کرکټ او فوټبال کاوه، نو د باډي بلډینګ یا بدن جوړونې لوبي ته د څنګه پام سودی ته څنګه رااله؟
نو زه چې ما ډېر ډنګرم یو کلب لرم، کلب می جوائن کې پاه کې یو غټ استاد راغلی او هغه زما باډي زما سات تابو ته نازمر د باډي بلډینګ استاد ته وویل چې په دالګ باندې څه کوشش وکړه، ډېر ډېر څه فکر دی، ان شاء الله دا به روان وخت یو ډېر څه باډي بلډر شي. نو بس ډېر پسې یو ډېر کوشش را دې شو کې ما د باډي بلډینګ شوق نور، بس اخر بار ما تم شوق را پیدا سو په 2005 مې خپل باډي بلډینګ آغاز په کراچۍ کې وکړ.
د دې لوب لپاره څه کول پکار دی؟ یعنی تاسو څنګه لوب داس کوي، څنګه ورزش کوي، بیا د ورزش لپاره څه پکار دی؟
دا دوه بده مزران د چکم چکم د ورځې ته زره سره 1500 روپۍ کلدار وتا خالی خوراک واړي، د خوراک سره دا چې وګه انت سار ورځې شه وګه انت ماشام ورځې او داغه باید چې دی تقریبا پونه ګنټه یاده ګنټه واخلي، ته دې ګور سره چې دی کم سے کم 15 میاشتې شپږ میاشتې به ته په ډایټ باندې، په ډایټ کې بس تامال بندې، برا بټ بندې، غوړې بټ بندې، او داغه باید چې دی تقریبا څه چې دا قدرتي نعمتونه دا ګرسه باندې خالی به ایشیدلی هګۍ خوري، ایشیدلی چرګ به خوري، او ایشیدلی وریج به خوري، په دې به سهار ماښام درې ټیمه تیاری کوي.
دا د بدن لپاره څه ګټه لري؟ دا بدن جوړونه یا باډي بلډینګ؟
باډي بلډینګ دوه قسم، یو خو فټنس، یو پروفیشنل باډي بلډینګ. کم چې پروفیشنل باډي بلډینګ چې موږ خو هغه ډېر ګران دی، کم چې دا عام خلک دي، دا عام روټین خلک دي، کم چې فټنس کوي هغه لپاره به ډېر اسانه ده، هغه چې بس نارمل ډایټ کوي تقریبا داسې زیات غوړو سره پرهیز کوي، دا شوروا او د شلومبو سره پرهیز کوي، دوه ټیمه به ښه ډوډۍ خوري، نیمه پونه ګنټه واکي، دا هغو لپاره به ډېره ایزي ده. دا لوبه
الهی صاحب کته ځکه چې دا ټول اوریدونکي جدي هغه داسې لکه مسلکي باډو بلډران بنوي، یوازې بغواړي چې خپل صحت نارمل وساتي، جوړې وساتي، د هغوی لپاره کته وایي چې دوی څه ډول کولای شي چې دا خپل بدن جوړ وساتي؟
دا د بدن د عام چکم دی خپل نارمل باډي بلډینګ کې هغه لپاره کم سے کم د ورځې یو دوه ساوي، یو نیم کیلو پټاټي، او یو فلو قدر چرګ چې دوه چې ما خوري، دا د چکم دا خپل د موسم کلی هغه سره خو دې شاله دا باډي بډیر برابر دی.
اوس براسو دی خواته چې تاسو په څومره لوبو کې برخه اخیستی، دا د صوبې پر سطح یا د پاکستان پر سطح یا که بهر وتلی است، او څومره ټورنمنټونه مو ګټلی دي که یو په یو راته وایست؟
ما ول ما 2005 تهری وکړه په 2007 کې مستر کراچی مستر سنوګټي بیا پاکستان کې دویم راغله دیم تقریبا یو درې کال ورزش کړې زو کوشش کړم په 2010 کې بیا تیاری وکړه په 2010 کې مې ول د کراچی په لور کراچی مستر کراچی وتی بیا د سپ ستم مستر سنوګټي او دا د ګل سوې وړه ترافیک راځي ان اف سن چمپین ام هو په سوره تنده په پنجاب کې په لاهور کې مقدمه مستر احسان مسلمینیا ام مسلمینیا بهر یو مسلمینیا کمپنی دا ځراوي نو دا یو څوک چې هغه مال له اسلام له سويچ په نومر کې به په امریکا کې مقدمه اله ته راځي او څنګه شاره دا وه تیاری کوم ته پاکستان په دې چې دا هغه پورې به مقابله مګټل په 2010 کې او بیا په پاکستان کې 2010 کې د طاقت مقابله وسوله پاکستان یو مختلفه کېلونه او لکه دا غږ هم په لاغې دا شي په دې پورته کې چې تا هغه مقابله نه غټل
دا امریکا کې چې کوم تاسو په یو ټورنمنت کې برخه اخلي په دې کې بنور د کوم ملکونو لوبغاړي ویل تاسو سره
په دې کې د مسلمانانو امریکا کې تقریبا تمام ملکونو ته راغلي شتاغه دې شپه باندې بلډرانه دا ملک اول نمبر باډي بلډر نه هغه تا به نوټیشن لیټر لیږه دا باید دا ګورنمنت هغه سپورټ کی هغه د خرچه مشتوا کی په بلډرنت یې پر کی پرویل وږي زما مینه مسله ته ورته اړیل تفصیل ده
فضل الهی صاحب زما بل پښتنه له تاسو څخه دا ده چې تاسو دا دومره لوبي ګټلې دي او دومره نومو ګټلې دي له تاسو سره د حکومت له خوا یا صوبایي حکومت یا د پاکستان د مرکزی حکومت له خوا څه مرسته کیږي څه او سلابزای ډډګرنه
پاکستان مقابلے
ستاسو په نظر له لوبغاړو سره داس چلن کول څنګه کار دی
دا ډېر مطلب اوس کوم زلې چې ار ترای مطلب یو قسم د کراچي شهرانه پښتانه یې به چار کوم سرمش تعلق لري دې زمو سرمرسته وکي سلوار د لید پاکستان ته چینل لاین د پاکستانی چینل لاین باندې انټرویو کړی د کیسې مرکو بار بار مرتویل بای ما تاسو زه تاسو شکارې ما بای دې د ګورنمنت په مرکز دې حساب کتاب زما سره کم رسته وکي دا غو باوجود د کوریج راکې نه مرسته را سره کوي په دې بنا باندې زما نه کوم نو ډیر پښتانه وکنه دي چې په کرکټ کې دي یا په فوتبال کې دي هغه هم ډیر تاسو شکارې او اوس مجبور یم چې موږ به د خپل خواو د خپل سمت ته ځو
په کراچی کې مش د بدن جوړونی یا باډي بلډینګ لوبغاړی سید فضل الهی او چې له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې تاسو خبري اوریدې درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د لوب داونی ز خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېجو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست شجوند ولرې
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
یو ورځ یو صحرا کې پخکارو یو گلاب میں ولا رولد پرکید خیست خندہ یو رزی یو سہرا کی پخکارو دے عمر خندا زخفای خالا لړم ما بل اعظم پشان رنگم ګلی بد نصیبا رک د زلفو د جانان مرد چانیا سپینه ګوته نرم مخ لبا دیو سینا بکل دی کسر شنده شان مس کے شوبے خان ستان دل پر زیا ہو یک تا یم انت زر زما پشان